داستان به بنبست رسید و در نهایت به نتیجه ماند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو پرون ناوخت اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پرخپل اکسپان لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه څه نه دي ویلي. داسې ښکاري چې لا هم د دواړو خواوو پلاوی په استانبول کې او کوربه هیواد هڅه کوي چې دواړه خواوې روغې جوړې ته نږدې کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سه شنبه په ورځ د اقتصادي همکارو یو سازمان ایکو د سرمشریزي په څنډه کې د پاکستان له کورنوي چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګل کیو له هواري سره مرستې ته چمتووالی وشود. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکاوه چې باید په سیمه کې د کړکیچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکیان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبان او پاکستان د حکومتونو خبري پرون په درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې. د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبري رغنده وبللې، خو ټینګار یې وکړ چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستانی پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بیا اسناد استوګنو بهرنیانو په تیر بیا د افغان اتباعو پر ضد د پریکند اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیې ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکاوه چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپور یې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جماعتونو له لارې دي د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 واره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یو ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنگلاديش تر 19 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ال اس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. او د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنز یو مهمه موافقه شوی چې لمخیه د چټ جی پی ټی د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت خپل جوړه شواړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 1500 میلیارد ډالره اټکل کړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخیه دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې خاندو. تاسو آزادی رادیو اوري. پاکستان وای د استانبول خبري ناکامه شوه. یوناما وایي په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوی په بیلابیلو برخو کې خلکو ته زیانونه اړولي. افغان ښځې وایي محدودیتونو له روحي فشارونو سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
اوس الحمدلله د پروژې پر اتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي په دغه هیواد کې تر دېرش زره ډېر افغان کډوال توقیف دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په ترکیه کې د افغان طالبانو او پاکستان خبري ناکامه شوې دي. راپورونه وایي چې د ترکیه په استانبول کې د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړې. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پر خپل ایکس پانا لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار هم ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خبرو ناکامۍ ته په اشاره ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تېره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنګ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې په اړه رسمن څنډې ویلي. روټرز خبري اژانس وایي د طالبانو د بهرنیو او دفاع وزارتونو چارواکو د تاریخ تارړ د څرګندونو په اړه سمدستي کومه تبصره ونه کړه. روټرز همدارز وایي دواړو هیوادونو د اکتوبر په 19 نیټه په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربان پر سر موافقه کړې وه، خو د ترکیې او قطر په منځګړتوب په استانبول کې د خبرو دوهم پړاو ګډې موافقې ته له رسیدو پرته پای ته رسیدلې دي. د افغانستان او پاکستان سرچینو د سه شنبې په ورځ روټرز ته ویلي وو چې دواړه خواوې د خبرو د ناکامۍ پړه پر یو بل اچوي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي ویلي طالبان چمتو نه وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د کنټرولولو لپاره کومه څرګند ژمنه وکړي. دا هغه واستواله ډله ده چې د پاکستان پر ضد جګړه کوي او اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. په ورته وخت کې یو افغان سرچینې چې د خبرو له بهیر سره بلدتیا لري ویلي خبرې د دې موضوع پر سر له تاوتریخجنو بحثونو وروسته پای ته ورسېدې. او د افغان لوري استازو ویلي چې دوی د پاکستانی طالبانو پر کړنو هیڅ کنټرول نه لري. سرچینو د دې له عمله د نوم د نه افشا کېدو غوښتنه کړې چې د موضوع په اړه د خبرو کولو اجازه نه لرله. تر دې مخکې ملي تلویزیون چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی د سه شنبې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان ناامني د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي، او چې پاکستان باید او بل دا چې پاکستان باید متوازنی منطقي او معقول غوښتنی وړاندې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولي یوناما وایي په افغانستان کې تیره میاشت د دوو ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو روغتیایي خدمتونه، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. دغو دوو بنسټونو په لس پخیز راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د انټرنیټي خدمتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستم د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګیدو د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق سرغړونه ده. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولي یا یوناما وایي تیره میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغو دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري، اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسي وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدمتونو د پرېکېدو اغېز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 خپور شوی له 30 څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوي په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په اکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدواره ښځې چې سخته خونریزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزي روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
د ملګرو ملتونو شورا او یونما ویلي تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدمتونه ولې په ټول افغانستان کې پرې شوي وو هیڅ هم نه دي ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون له مخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنیو خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې
گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي وی میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرېکېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي.
کمک کننده بوده به دخترها تمام اینها همگی.
د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه همینیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدمتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. د انټرنیټ له بیرته وسلیدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې عمله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې په یو څیړنیز راپور کې ویلي د برېټانیایي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د هغو د کورنۍ غړي چې په تیروتنه د برېټانیا د دفاع وزارت د معلوماتو د افشا کېدو له امله اغېزمن شوي وو وژل شوي دي. په راپور کې راغلي له 211 افغانانو څخه چې ورته ویل شوي وو چې معلومات یې افشا شوي، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تیروتنې له امله وژل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
یو شمیر افغانان د برتنوي ځواکونو له لوري د دوی د افغان همکارانو د لیستونو له افشا کېدو وروسته د ځانونو او د خپل کورنیو په وړاندې د احتمالي خطرونو لپاره سخت اندېښمن دي. داسې مهال چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول شوي. دوی ادعا کوي چې خپل یا د کورنۍ نږدې غړي په افغانستان کې ګواښل شوي دي. د برتانوي ځواکونو یو افغان همکار چې نوم یې په دې لیست کې افشا شوی، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښونو له امله اوس پاکستان ته تللی او هلته هم د جبري ډیپور له ګواښ سره مخ دی. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له برتانیا وغوښتل چې ژر یې له دې ځایه وباسي. دوی په څو مهمو کتو کې مې په بیلابیلو ولایتونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. ما ته ایمیل راغلی چې ستا اسناد هم افشا شوي دي، نو په ځان پام کوه. هلته په افغانستان کې مو په پټه ژوند کولو، خو د امنیتي ګواښونو له زیاتېدو وروسته پاکستان ته راغلم. طالبانو مې کور پلټلی او زما سرټیفیکیټ یې پیدا کړی. اوس که بیرته افغانستان ته ولاړ شم او طالبان پوه شي چې ما له برتانویانو سره کار کړی، ژوندی به مې پرې نږدي. یو بل افغان چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي وویل یو خپلوان یې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کاوه، خو د طالبانو له لوري له امنیتي ګواښونو وروسته له سیمې وتښتید. دی وایي زما یو خپلوان چې زوی په افغانستان کې له برتانویانو سره کار کړی او څو میاشتې مخکې ورته طالبانو ویلي چې زوی دې موږ ته تسلیم کړه، او غواړو پوه شو چې هغه له بهرنیانو سره په کومه برخه کې کار کاوه. له دې وروسته ټوله کورنۍ له افغانستانه ووتله. برطانوی ورسپانې ډیلی میل د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې ته د وړاندې شوې څېړنې له مخې په یو راپور کې ویلي، لږ تر لږه د برطانوي ځواکونو 9 افغان همکاران یا د کورنۍ غړي چې د برتانیا د دفاع وزارت د اطلاعاتو د افشا کېدلو د تېروتنې له امله اغېزمن شوي وو وژل شوي. دغه ورسپانې سې شنبه د اکتوبر 28 پرته له دې چې ووایي دغه څېړنه د کوم بنسټ له لوري ترسره شوې، ویلي چې له 201 افغانانو څخه چې د خپلو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شوي وو، 9 کسانو ویلي چې د دوی د کورنۍ یو غړی یا همکار د دې تېروتنې له امله وژل شوی.
په خوست کې یو شمیر پروژې د ملګرو ملتو له لوري اجرا شوي او یا هم تر کار لاندې دي. ځایي اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوشحالي شي، خو وایي چې دا ډول پروژې دي نورې هم زیاتې شي.
د خوست په 500 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځازی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4.4 میاشتې په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل،
دوست موږ پروژې په وو ولایتو کې عملا پیل دي. خوست کې نن شاهدان یو، اورست که به بیا هغه رسمي سرحدات وته د افغانستان هم هغوی ته هم دا پروژې رسیږي او هغه محرومو ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډله ییزه پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکرالله وویل،
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویزه باندې پڼه کړي، بلکې شخصي ځمکه یې زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرونې کړي. داسې نوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي، په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو کړیږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي،
موږ دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري کنه چې موږ په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه نوره پرشي هر څه دي کنه، دا ویجاړي دي دغه پته شوي دي کنه. ای سفر امیک ته کیم داسې کور نه دی شوی چې موږ ویایي چې دا کور داسې جوړ.
یاد دی وی په تیرو 2 کې د خوست، ریزی، علیشیر، باک او سپیره سرحدي ولسوالۍ، همدارنګه صبری، موساخیل او قلندر هغه سیمې وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډېره یې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اکتوبر په 28 پوست امر وکړ چې د غزه پر تړنګ پراخ او شدید بریدونه وکړي. نتانیاهو دا امر وروسته له هغه وکړ چې د حماس د اوربند په ماتولو تورن کړ. تر دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي وو چې نتانیاهو د کابینې له وزیرانو او د امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د یوې مهمې امنیتي غونډې د جوړولو پریکړه کړې وه. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي، له امنیتي سلام مشورو وروسته صدر اعظم نتانیاهو پوست امر کړی چې سمدستي د غزې په ترنګ کې قوي او پراخ بریدونه پیل کړي. بیان د بریدونو د دقیق علت یادونه نه کوي، خو یو اسرائیلي پوځي چارواکي رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرائیلي ځواکونو پر یوه سیمه چې د اسرائیلو تر کنټرول لاندې ده برید کړی چې دا یې د اوربند ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه چارواکي زیاته کړه دا د اوربند بله ښکاره سرغړونه ده. نتانیاهو له دې وړاندې هم حماس تورن کړی و چې د برمتو د مړو د بیرته سپارلو په بهیر کې درغلي کړي او ناسم جسدونه اسرائیلو ته سپارلي دي. د اسرائیلي رسنیو د سه شنبه د راپورونو له مخې هغه تابوت چې حماس د دوشنبه په شپه د یو اسرائیلي مړي په توګه سپارلی و د هغه کس نه و چې اسرائیل غوښتی و، بلکې دا د بل اسرائیلي یرغمل د پاتیشونو یوه برخه و چې ډیره برخه یې له وړاندې اسرائیل ته لیږدول شوې وه. د نتانیاهو د امر په غبرګون کې حماس اعلان وکړ چې د سه شنبه په ورځ به د یو بل برمته مړی چې په یوه تونل کې موندل شوی اسرائیل ته وسپاري. خو څو ساعته وروسته د حماس پوځي څانګې القسام قطعو وویل چې دا لیشت ځنډول شوی او د ځنډ علت یې د اسرائیل له لوري د اوربند سرغړونې دي. اسرائیلي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د رفح ښار په جنوب کې جګړه او د اور تبادله شوې، خو د اسرائیل پوځ له تبصرې ډډه وکړه. په مقابل کې حماس ټینګار وکړ چې دوی لا هم د اوربند شرایطو ته ژمن دي او دا نتانیاهو دی چې له خپلو ژمنو څخه د تیښتې لپاره پلمه لټوي. سره له دې چې د امریکا په منځګړتوب اوربند لا هم نافذ دی، خو دواړه خواوې یو بل د اوربند په سرغړونې تورنوي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د غزې د اوربند د موافقې له مخې حماس ژمنه کړې وه چې ټول ژوندي یرغمل د شاوخوا 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کړي او اسرائیل هم خپل ځواکونه شاته کړي او بریدونه ودروي. حماس ته هم منلی چې د هغو وژل شویو برمتیاو جسدونه به هم چې لا نه دي موندل شوي وسپاري، خو ویلی دي چې دا کار وخت اړتیا لري ځکه د مړو موندل او له خزلو ایستل ستونزمن دي. خو اسرائیلي چارواکي وایي حماس د ډیرو برمتو د ځای معلومولو توان لري.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول شزی او جونې شکایت کوي چې په هیواد کې وروستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګول شویو محدودیتونو له روحي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
شوارش یک کمیچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون تدا نمیتونه و یک وضعی بسیار بعد افسردگی مبتلا شده.
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوی، د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده. د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت.
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت تولاړه نه میړه هم مخکې هلته یو لوړ بست کې کار کوه، خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو. دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرچول ځکه درې ماشومان لري، خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي. خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري، مګر وضعیت یې ډېر بد دی. دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده.
د کابل
د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلین یې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوان یې له همدې وضعیت تېرې کړي.
لبد مرغ نزدیک کسان و ملګرو کې داسې کسان ډېری دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار او زده کړو بندیزونه او د راتلونکي نه روښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفقان او هم ځینې وخت په قوي اختلالات واخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نه رسېدنه په ژور خفقان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسېدونکي چې نیغ غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 15مه ازادي راډیو ته وویل مشر ورور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفقان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانې دي او یو زوی دی، ماشوم دی، یو کال دوه دی. دا دې شي چې څومره د سمنګ ډاډ ورکو ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سې د پخوان هم د سې دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې زمنګ هم کار ژوند د سې زندگی ولا برابر ده او حتی دا داسې حالت لتلې چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او څه د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسې ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ باندې دا بیچاره مسار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاله شي یعنی حتی دا چې ډیر خلک د سې دي چې بیګا ته څه ولا کوي
دا د ونې د چ طالبانو له 2021 کال غس رہی سي له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي د ول پنچون او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. ویل شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همدارا سنگرځایونه یې ورتړلې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده. چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه دا ده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کېږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو له اندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هر 9 ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د روان مریض کال په غوایي میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
په ویب سټ سربیره په فیسبوک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو کې هم موږ تعقیبولای شئ. ازادي رادیو څلور ویش ساعت اوریدئ شئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه بشي چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري راځي د ښاغلي راغب له خولې لومړی واوري چې ځان په خپله در پیژني
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدل دا نو تقریبا نن څلور پنځوس کالم دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی په کابل کې مې ژوند هم کړی درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی د کابل په ښار کې د بسم الله شهید په نامه لیسه وه چې هغه مې تکمیل کړه د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لکلک د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ دوبۍ نه به مې راوړ نو همدالته مې کاروبار وپدې مادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار و هغه دکان هم ده د کار بار په جریان کې مې هم درس ویلې هم مې خپل شاعري کوله هم مې خپل مطالعه کوله هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول ځان مصروفه ساتلی نو تر اوسه
مننه د څه شي سره شاعري ګرانه ده له تجارت سره له باغداري سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست لکوم یو سره شاعري مشکل ده
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سره پیسي یا سره شاعرانه تجارت کی دا نو هغه نظر او باغداري سره خو بيخي اړخ لګي کله چې په یو بڼوال په ایس یا په مغه رول کې ځان واچي نو د ګلانو د باغ او د بوټو کایو بوټي کزر بوټي د خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي دا په هر موسم کې یو نوې رنگ نوې خوان نوې حسن لري نوې ښایست لري نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند ته شاعرانه یو د نخوان د اخیستې دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ او تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټیږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي نو دا د قدي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي
مګر خای یوازې ما سره نه ډیرو اوریدونکو سره دا پښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخ کې ویل چې شاعري خوله ده او خوان کوي نو تاسو به حتمان تجربه کړی وي دا لکه را ته شرح کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکن ده او اسانه ده بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو
دا خدای چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانگردی و جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا بې تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو یو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وینې، هغه ښکلا وینې، دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې چې بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغه تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګارنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي. ما خیال دغسې دم
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د معنویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهېږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه یې ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړي.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پړک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پن تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري په خزانو باندې ویده خمیو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو د لوږې تاو تاو کې پاخه خمیو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو دا انگیزه دا با پیغام بی زما. د خپل خاور خزانه بسپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداش باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه کور مودان
لتاسو ډیره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیکه د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحث هم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایې چې نه، ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو، شاعرۍ ټکر او احساس ده، د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا په تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، ته هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به موږ ورکړو، هره سا یې موږ نوې ده. ګوره، دا مصاحبه هم چې موږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه شو. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بېخامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپور کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د حضور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شو. دا خو بیا د څه څه به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده، او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو، او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم، یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېر لا دې کې د لنډ کړیو شیرونو تجربه زمون ځینو نورو شاعرانو هم کړی ده چې زما خپل هم شخصا خوښیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
شاعرین ډیر کو ډولو نه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار خوانه را ایستاره و خو مونږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن امر ټول اترا او دې ته پرول په کار دي د ادبیاتو لمن مونږه بار فرق یې مخیال دتی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویت خبره هم یاد شوله. مانویت ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې له افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
مانویت فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا به ناسنی ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کومه ځایه پورې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه د معنویاتو کې مونږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا مونږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته مونږ او تاسو د فلسفې هغه مونږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی مونږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګورې بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې مونږ کمپیوټر لرو او دلته مونږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بله خوا لاړې نه شي رانه دا مسله بل چېرته لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثر خلک په مادیاتو کې مصروفه دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخواني خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ درنه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او وخت قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات به څومره سم وي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي سلوریزه او غزل. بلا شعری مجموعه دا د نقاشۍ ازانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ترتی دي. هغه کې بیا اوس باړې اشعار مې باړلې دي د دری نه د لویو شاعرانو او په کې یو څه هغه څه ده مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې مونږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یوه بله شعري مجموعه په نامه د تیروتې ورېښمینې تیروتې دا لرم دې کې هم لږ لږ شته. او بله شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې هم شته بل مجموعه لارم په نامه ځانه دې کې بیا لږ وخت او بل نوې مجموعه لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نیمه تعبیر دا مثلا لاس کې د موبایل د دام ویان د هنداره د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی طاقت څه وو ویان دې کنه نو چې دا وسمره ستاني کوي دا هندارې دې او یو دری مجموعه لارم چې دا شپوس په نامه ده لیکن بعضی شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول طرف هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب دی ده چې په نامه د هغه مفهمي سایکل پاتې دي وې د میدل ژوند او د نکاح مسایل د سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د میدل ژوند په باره کې د دری ژبي خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې میدل د کوم ځای و کلري هم یوازې ادیبان لري عام خلک نه لري نو ما دا شیان ژباړلی او که هغه څه چې هغه اثار ډېر لوړ سطحه لیکل شوي چې دای کې چې ما هغه ځواکو توانایي هغه همرې چې دا مې ژباړلې په سام شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې لوی لسټ تا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي ولولم
مهرباني ویل ولې
او د ژباړې شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت درې یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان آداب آیا سیاست ښه کار دی د تراوی لمونځ په بیړه رسنیو کې د کار ضوابط د خوراک پر ځای فدیه یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامي امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقي په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روژې عناصر د قدر شپه په اسلام کې دیموکراسي وعده او مینه مننه خدای دې کې چې ډېر څه ویلې ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې که یو بل شعر هم یو وروستی شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خو به نه پوهېږم چې دا شعر سره هم شعر باید وي دا غزل یې که د
غزل مو آزاد شعر مو وویل نظم مو وویل نو دا ور یو غزل شاید ښه وي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب که یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر د واخان نه ده دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ که یو تیر به داسې تیر که بیا به ویلې چې دغه موږ پریکو زتی موږ ترو د منځنۍ اسیا سره زتی وصل کیږو او نخلو او زتی دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیرو بیر کړو هماغه ځای ده بس دلته دې څو میلیونه ډالر یې ښودلي وو څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي دومره مصرف لري موږ داسې یو سراک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پتلۍ جوړولی شو زتی بیا کابل پنځوا کې پاتې کېږي موږ په همدې لاره باندې څه کوو خپل تجارت ته زتی ادامه ورکوو د هغه منځنۍ اسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کې چې دا غزل ما لیکله خدای دې کې چې غرقم صحیح ویلي کنه یې خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړ او متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړی واخلي امام هسته څوکه د واخان له سړی واخلي زورواکي بختور څه زورور دي د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان له سړی واخلي بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دې په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانۍ دې کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله ناکله په ګمان له سړی واخلي تاون د پردنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا چې غېږه توده غېږه کې جانان له سړی واخلي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمنو اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه
بل می